آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
په لوګر کې د بهرنیو قواوو د پوځي اډې څخه د ایصاف ټول عسکر وتلی دي. په پاکستان کې قهرجنو خلکو دوه تنه عیسویان قرآن شریف ته د سپکاوي په تور وژلي دي، او جمهور رئیس اوباما وایي چې د کانګرس په انتخاباتو کې دیموکراتان سخته ورځ لري. قدر من اوریدونکو السلام علیکم، ستاسو د روغتیا او خوشحالی په هیله دا د امریکا غږ آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونې پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله رپوټونه او د امریکا غږ سرمقاله اوریدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافی سردار یې تاسو ته اوروو. په لوګر کې د بهرنیو قواوو له پوځي اډې څخه د ایصاف ټول عسکر وتلي او اډای افغان ملی اردو ته سپارلې ده. د لوګر والی وایي چې افغان حکومت له دغې اډې څخه د خپلو ځواکونو لپاره ښه ګټه اخیستې ده. ټاکل سوې د امریکا سره د امنیتي تړون له مخې په افغانستان کې له 10,000 تر 15,000 پوځي عسکر په ځینو حدودو محدودو اډو کې پاتې سي، خو د دغه هیواد څخه د اضافي بهرنیو عسکرو وتل ګړندي سوي دي. په همدې لړ کې په تیرو څو ورځو کې په لوګر کې د بهرنیانو له سترې پوځي اډې څخه چې د شنګ په نوم یادیږي د ایصاف ټول عسکر په بشپړه ډول ووتل او اډه یې د افغان ملي اردو قواو ته وسپارله.
د پاکستان په ختیځ کې پولیسو او عیني شاهدانو ویلي دي چې یوې ډلې قهرجنو خلکو هغه دوه تنه عیسوي مېړه ماینه په داسې حال کې تر وهلو ډبولو لاندې ونیول او دواړه یې ووژل شي. په هغوی باندې تور ولګاوه چې د قرآن شریف په سپکاوی یې کړی دی. دغو خلکو وروسته هغوی د خښتو پخولو هغې کورې ته چې دغو دوو تنو کار پکې کاوه واچول او مړې یې وسوځول. دغه مرګانۍ پیښه پرون د سې شنبې په ورځ د لاهور څخه تقریبا 6 کیلومتره لیرې د کوټ رادا کیشا په ښارګوټي کې سوې ده. د دې پیښې له کبله د بشري حقوقو مؤسسو سخت قهر څرګند کړی او ویلي دي چې حمله کوونکي باید سمدستي عدالت ته راوستل سي. هغوی وایي چې د دې پیښې په اړه حالات لا سم نه دي معلوم. ولایتي چارواکو د دې حملې او تشدد په اړه تحقیقات پیل کړي دي او پولیسو ته یې امر کړی دی چې په ټول پنجاب کې دي د اقلیت عیسویانو د هستوګنې په سیمو کې امنیت وساتي.
د پاکستان د خیبر په شمال لویدیځه سیمه کې پرون د سې شنبې په ورځ د بمونو په دوو چاودنو کې لږ تر لږه 4 کسه وژل سوي دي. لومړۍ چاودنه د سړک په غاړه د یو شخصي بم وسوه چې د اردو دوه صاحب منصبان او د سولې د کمیټې یو ملکي کارکوونکی وواژه. دا پیښه د پاینده چینې په کلي کې سوې ده. کله چې خلک په دغه چاودنه کې د وژل سوو کسانو او زخمیانو سره د مرستې لپاره راغونډ سول، نو په دې وخت کې یوه بله چاودنه وسوه. یو کس یې وواژه او څو نور یې زخمیان کړل. د دغو چاودنو په اړه چا څه نه دي ویلي چې چا کړي دي. د هغه وخت را په دې خوا چې د پاکستان اردو تیره میاشت د خیبر پښتونخوا په سیمه کې د مشکوکو یاغیانو د له منځه وړلو لپاره په نظامي عملیاتو پیل وکړ، نو د هغه وخت په را په دې خوا په زرګونو خلک د دغې سیمې څخه وتلي دي. د پاکستان پوځ وایي چې کله چې د جون په میاشت کې په وزیرستان کې دغه نظامي عملیات پیل کړي دي، تر اوسه یې تقریبا 1,000 کسه یاغیان وژلی دي او په دغه سیمه کې غټ شارګوټي د یاغیانو څخه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سرحد په اردو کې مرګانۍ حمله کولې پکړی دي.
د امریکا په یوولسو ختیځو ایالتونو کې د رای اچونې مرکزونه تړل سوي دي. په دغو یوولسو ایالتونو کې څلور هغه ایالتونه هم شامل دي چې د سنا د مجلس د چوکیو په سر د دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو ترمنځ پکې سخته سیالي روانه وه. په پرونی انتخاباتو کې امریکایانو د امریکا د کانګرس د سنا د مجلس د سلو چوکیو څخه د شپږ دي چوکیو د پاره رای واچولې. کچیر په سنا کې جمهوریت غوښتونکو د ګوند مشر میچ مکانل د کنټکی په یالت کې خپل چوکیو وګټینو، د سنا په مجلس کې به د اکثریت د ګوند مشر سي. سیاسي کارپوهان پیشبینی کوي چې جمهوریت غوښتونکي به د سنا په مجلس کې اکثریت چوکۍ وګټي، خو د ډیموکراتانو ځینې مشهور اشخاص لکه د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن بیا وایي چې فکر کوي چې ګوند به په سنا کې خپل اکثریت وساتي. د امریکا د کانګرس په ولسي جرګه کې جمهوریت غوښتونکي په اکثریت کې دي او تمه ده چې دغه ګوند به داخلي اکثریت هم وګټي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته دوام ورکوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د سیشنبې په ورځ اروپا، منځنۍ ختیځ او آسیا ته په سفر روان شوی دی او غواړي د اقتصادي همکاریو، امنیتي چارو او د پاک انرژي په اړه د دغو سیمو د ځینو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو سره خبرې وکړي. کیری به اول پاریس ته ورسیږي او د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر لارین فابیو سره به وګوري او د یوکراین د نارامیو، ایبولا د ناروغۍ او په عراق او سوریه کې به د اسلامي دولت د ډلې د یاغیانو په مقابل کې د جګړې په اړه خبرې ورسره وکړي. هغه د جمعې په ورځ د پاریس څخه بیجنګ ته ځي او د آسیا آرام سمندر د سیمې د هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په اړه چې بله اونۍ شروع کیږي خبرې کوي. په بیجنګ کې به هغه د پاک انرژي د استعمال، د کمپیوټرونو د حفاظت او په اقتصادي چارو کې ښځو ته د زیاتې ونډې ورکولو په هکله خبرې وکړي. کیری د امریکا او چین ترمنځ اړیکې ډېرې مهمې بولي وبللې او ویې ویل چې هغه د یویشتمې پیړۍ د ډیرو شانو په حلولو کې قاطع نقش لري.
The U.S.-China relationship is the most consequential in the world today.
د امریکا او چین اړیکې په نننۍ نړۍ کې ډېرې مهمې دي او هغه په یویشتمه پیړۍ کې قاطع نقش لوبولی سي.
کیری په دې سفر کې په عمان کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف سره هم وګوري او د هغه هیواد د ضروري پروګرام په هکله د خبرو په وروستي مهلت باندې به ورسره وغږیږي.
دا یوکران جمهوریت پیترو پاراشنکو امر کړی دی چې د هغه هیواد په جنوبي او ختیځو مهمو ښارونو کې د نوري قواوی هم واچول سي چې د روسیې د طرفدارو یاغیانو د احتمالي نو حملو دفاع وکړي. ناتو روسیې عسکر لیدلی دی چې د یوکران د سرحد په خوا په حرکت کې دي. د ناتو عمومي منشي د اروپای اتحاد بهرنیو چارو د رئیس سره یو ځای په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې د ناتو اتحاد د روسیې عسکرو تحرکات په داسې حال کې لیدلی دی چې ماسکو په ختیځ یوکران کې بیلتون غوښتونکو ته سامانونه او تجهیزات او خاصې قواوې رسوي. پرون د سه شنبې په ورځ د روسیې طرفدار د یاغیانو یو مشر ته په ختیځ یوکران کې د خلکو د جمهوریت د مشر په توګه د وفاداری لوړه ورکړه سوه. هغه په هغو انتخاباتو کې ګټونکي بلل سوی دي چې ملګرو ملتونو، امریکا، اروپایي اتحاد او کیف غندلي او هغه غیر قانوني او بې ثباته کوونکي بللی دي.
د ګینی د روغتیا وزارت ویلي دی چې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا د ناروغۍ نوې پیښې مخ په کمېدو دي او هلته د ملګرو ملتونو چارواکو چې د ایبولا د ناروغۍ سره مبارزه کوي هم ویلي دی چې په دې مبارزه کې خاص پرمختګ کړی دی. د ګینی د روغتیا د وزارت یو چارواکی ابوبکر صدیقی دیاکایت وویل چې په ګینی، سیرالیون او لایبریا کې د ایبولا د ناروغۍ نوې پیښې کمې شوې دي. هغه وویل چې ستونزه اوس دا ده چې هغه خلک باید وڅارل سي چې په دغه ناروغۍ اخته کسانو سره په تماس کې وو. د ایبولا د ناروغۍ دپاره د ملګرو ملتونو د ماموریت رئیس انتونی باربیری هم ویلي دي چې د دغې ناروغۍ سره په مبارزه کې خاص پرمختګ شوی دی.
په نړۍ کې د تیرو بایا سږکال وروسته له هغه نور هم راټیټه سوه چې سعودي عربستان وویل چې د امریکایي مشتریانو دپاره به د تیلو د صادراتو قیمت راټیټ کړي چې خپله په امریکا کې دننه د تیلو د زیاتو تولیداتو په مقابل کې رقابت وکړی سي. د امریکا د متحده ایالاتو په لویدیز ټیکساس کې د خامو تیلو د یوه بیرل بایه پرون د سه شنبې په ورځ 15.4 ډالره و چې دا په تیرو درو کالو کې تر ټولو ټیټه بایه ده. په داسې حال کې چې د جولای په میاشت کې یو بیرل په 100 ډالره خرڅېدل. په شمالي سمندرګي کې د برینټ د خامو تیلو بایه هم یو بیرل 2.08 ډالرو ته راټیټ شوه. سعودي عربستان د تیلو نړیوال قیمت په دې سره راټیټ کړ چې د هغو تیلو د بیې د راټیټولو اعلان یې وکړ چې بله میاشت یې د امریکا متحده ایالاتو ته صادروي. سعودي عربستان اوس د تیلو په تولیداتو کې د امریکا د متحده ایالاتو څخه وروسته په دوهمه درجه کې راځي، که څه هم چې هغه تر اوسه لا هم په نړۍ کې تر ټولو لوی د تیلو صادرونکو هیواد دی.
او اروپای اتحاد د خپل اقتصادي ودې په اړه چې کومه پیشبیني کړه وه، د هغې کچه یې نوره هم پسې راټیټه کړې ده، چې دا دې ته اشاره کوي چې د اروپای اتحاد په ملکونو کې به اقتصادي بیارغونه ښه نه وي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
قدر من اوریدونکو خبرونه مو اوریدل، اوس په مکریز موږ د خبرونه لومړی رپورت ده. په لوګر کې د بهرنیو قواوو د پوځي اډې څخه د ایساف ټول عسکر وتلي او دغه اډې د افغانستان ملي اردو قواوو ته سپارلې ده. په دې اړه تاسو په مکری د ابراهیم رحیمی رپورت ده.
ټاکل شوی چې له امریکا سره د امنیتي تړون له مخې په افغانستان کې له 10,000 to 15,000 بهرني ځواکونه په ځینو محدودو اډو کې پاتې شي، خو له دغه هیواده د اضافي بهرني ځواکونو وتل ګړندي شوي دي. په همدې لړ کې په تیرو څو ورځو کې په لوګر کې د بهرنیانو له سترې پوځي اډې څخه چې د شینګ په نوم یادیږي د ایساب ټول ځواکونه په بشپړ ډول ووتل او اډه یې د افغانستان ملي اردو ځواکونو ته وسپارله. د شینګ په نوم دغه پوځي اډه د لوګر مرکز پل عالم جنوب لوري ته څیرمه پر پراخه دښته جوړه شوې او د افغانستان په ختیځ کې د بهرنۍ ځواکونو له سترو او مهمو پوځي اډو څخه ګڼل کېده. د لوګر والي نیاز محمد امیری له امریکا غږ سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې پیاده شوې اډه کې د ایساب دوې لیوا پرتې وې چې په مجموعي ډول یې د سرتیرو شمېر شاوخوا 8,000 ته رسېده.
دا تقریبا په جنوب شرق کې د مهم ترینو اډو د ایساب نه شمېرل کېده. دی امنیتی تړون په هغه نو اړو ته یو چې د ګردیز په نامه اړه ذکر شوی چې باید موجوده واوسي، دا هغه اړه ده چې نوم خو د ګردیز په امنیتي تړون کې راغلی، خو موقعیت یې د ګردیز د تیرې بیخته چې د شین کم ته دلته واوسي. او دا له هغو مهمو اړو چې وه چې تقریبا 8,000 ایساب ځواکونو په دې کې شتون درلود.
د لوګر والي وایي چې په شین کې اوس یوازې لږ شمېر ځانګړي امریکایي ځواکونه یا سپیشل فورس پراته دي، خو اډه او پکې جوړ شوي ټول تاسیسات افغان ځواکونو تا پوکه ورکړل شوې دي. هغه د غرزویل چې د لوګر په ګډون په ګوندۍ ولایتونو کې د بهرانيانو لوري ټول تر سره کېدونکو پوځي عملیات له دغه ځای رهبری کېدل.
دا ځواکونه تنها په دې ساحه کې عملیات نه درلودل، دا ټول په دې ولایتونو کې ټول کور کول. او وسم د سپیشل فورس قوه چې کومه پاتې کیږي هغه د غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، وردګو او لوګر لپاره ممکن خپل وظایف سره ورسی.
والی نیاز محمد امیری زیاته کړه چې که څه هم له لوګر ولایت څخه د ایساب ځواکونو په وتلو سره پر امنیت کوم ښکاره منفي اغیز نه دی شوی، خو زیاتوي چې افغان امنیتي ځواکونه پرې تکیه وو. هغه د افغانستان له ملي دفاع او کورنیو چارو له وزارتونو وغوښتل چې د دې ولایت عمومي امنیتي وضعیت ته په کتو سره په لوګر کې خپل ځواکونه پیاوړي او پر پوره تجهیزاتو سنبال کړي.
د اوسنیو شپو کې چې دوی وتل هم کم وخت شوی ده، تر اوسه پورې له الحمد څه منفي تاثیر یې په امنیتي وضع باندې نه ده کړی، خو طبعا په امنیتي وضع به داسې تاثیر لري چې زموږ د امنیتي ارګانونو مسؤلیتونه ستړي به زیاتېږي، د هغو وظایف په سختېږي، د هغو وظایف په وزمن کېږي او د هغو وظایف په نسبت نورو وختو ته زیاتېږي. په خپله د دې اډې شتون د لوګر په ولایت کې طبعا مثبت اثرات لري.
همدارنګه ویل کېږي چې پیاده شوې په زیاده کې زرګونو افغانانو هم کار کوه، خو د اډې له تخلیه کېدو سره او زیاتره دغه افغانان بیروزګاره دي. د لوګر والي نیاز محمد امیری د غرض وویل که افغان حکومت غواړي د شینګ په تخلیه شوې پوځي اډه کې د شته امکاناتو له مخې تر 15,000 زیات افغان امنیتي سرتیري ځای پر ځای کولی شي.
میدان هوایی ده چې ورین ویلری سپیغه کې جټ تیاری او د نورې تیاری هم کېنستی شي. تیارو لپاره انګرونه دي، ورکشاپونه دي. مول په دغه اډه کې خپل قطاعات له 15,000 to 16,000 کسانو پورې مکمل هر څه جای ورته لرو.
په همدې حال کې په یو خبر شوی بیان کې وسلوالو طالبانو د لوګر د شینګ له پوځي اډې څخه د ایساب ځواکونو د وتلو تر ټولو عمده لامل خپله جدي مبارزه ګڼلې. د طالبانو په دغه خبر پاڼه کې همدارنګه راغلی چې د خپلې سختې مبارزې په نتیجه کې به په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه د پخوانی یرغلګرو په برخلیک اخته او له دغه هیواده تېښتې ته اړ باسي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او اوس په مکړی دی رپورته. سعودي عربستان د افغانستان د جمهور رئیس د میرمنې د دفتر له لارې د افغانستان د بې ځایه سوو خلکو سره د تقریبا 200 تنه خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته کړې ده. په دې باره کې اکرام شینواری رپورت را لیږلی.
سعودي عربستان د افغانستان د لومړی میرمنی د دفتر لاري د ژمي په موسم کې د افغانستان د بيزه شو کورنۍ سره د یو سلو سلو نیوټنو خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته کړې. د سعودي عربستان د دیمرسي ترون په کابل کې دغه هیواد سفیر مسفر بني عبدالرحمن او د افغانستان د لومړی میرمنی د دفتر د یو چارواکي عبدالسامت حمید ترمنځ د سې شنبه په ورځ لاسلیک شو. عبدالسامت حمید د سعودي عربستان د مرستو نه د مننې په ترڅ کې دغه هیواد د نورو بشري مرستو غوښتنه هم وکړه.
هدف کومک مواد غذایی و غیر غذایی است.
هم یوئل د دغه خوراکي او غیر خوراکي مرستو هدف د ژمي د موسم لپاره د مخه د مواد ټول هیواد کې بيزشو کورنیو ته د نړیوالو ادارو او د جلالت ماب جمهوریت له خوا د ټاکل شوی کمیټې تر سره لاندې وویشل شي. د افغانستان د جمهوریت د میرمن بيبي ګل د دفتر لاري د سعودي عربستان د امرسته د تیری سوي میاشتې په روسیو کې دغه هیواد ته د افغانستان د جمهوریت له سفر وروسته د سعودي عربستان لومړنۍ مرسته د افغان حکومت سره کړی ده. په کابل کې د سعودي عربستان سفیر مسفر بن عبدالرحمن افغان حکومت سره دغه مرستي د اسلامي هیوادو سره دغه هیواد د مرستې یو برخه وګڼله. وی ویل چې په دې مرستو کې خواړه، خیمیا او کمپلي شامل دي. خاغلی ابن عبدالرحمن ویل د مرستې د سعودي عربستان لخوا افغانستان سره ترسره شوي چې پکې خوراکي او نور اړین توکي شامل دي. د افغانستان د اداري چارو د ریاست د دینی چارو رئیس نومن شینواری وی چې دغه مرستو د ویشلو لپاره جمهوریس اشرف غنی یو ځای کزیه کمیټه ټاکلې ده.
جنرال پاپ جمهور رئیس یو خاص هیئت چې په ترکیب کې درې کس شرکت لري توظیف کړل ترڅو دغه کومکونه مستحقینو ته په ټول افغانستان کې ورسیږي. هغه محروم بیوزله او مظلوم انسانان چې د ژمي پر رسیدلو سره سخت نیازمند او محتاج دي کومکونو ته دغه کومکونه هغوی ته په ښه شان سره ورسیږي. انشاءالله موږ د دې لپاره یو دقیقه برنامه جوړوو چې شفافیت په تمامه معنا په هغه کې تضمین وي او کومکونه مستحقینو ته ورسیږي.
په اوس وخت کې د کابل تر څنګ په ننګرهار، هرات، بلخ، کندوز او بغلان کې تر 1500 زرو پورې بيزه شوي تیرې دي چې د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو د وزارت د شمیرونو له مخې تر 25 زرو پورې دغه کورنیو د کابل په ولایت کې په ډیرو سختو شرایطو کې د خیمو لاندې ژوند کوي. د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو د وزارت ویان اسلام الدین جرأت امریکا غږ ته ویل چې کابل ته ډیری کورنۍ د جنوبي او جنوب ختیځو سیمو نه راکړل شوې دي. جراتویل د کابل د ښار په شپاړس ناحیو کې په اتلس سیمو کې بېځای شوې کورنۍ ډېره دي. دا کورنۍ د جګړو او په شمالي ولایتونو کې د وچکالۍ له امله له خپلو سیمو بېځای شوي دي. د افغانستان جمهوریت په وار وار ویلي چې تر راتلونکو 15 کلونو به د افغانستان له کاموسه د بېځای شو اصطلاح لري کړي. سږکال په کابل او د افغانستان په ډېرو برخو کې د تمې په خلاف د نورو کلونو د همدغه وخت پرتله هوا سړه شوې او ژمی لږ وختي راغلی دی. که څه هم د سعودي عربستان د سفیر سره دغه مرستو د لاسلیک په وخت د افغانستان د جمهوریت میرمنه حاضره نه وه او د هغې د دفتر یو چارواکي د تړون لاسلیک خدا په تیرو د نږدې څلور لسیزو کې لومړی ځل دی چې د افغانستان د واکمن میرمن د خپل میړه تر څنګ د خپلو خلکو خیر ښېګڼې اشاره ته مخه کوي. میرمن بيبي ګل ویلي چې د جمهوریت اشرف غني د 15 کلن ماموریت په موده کې به د افغان میرمنو د ژوند د ښه کېدو لپاره کار وکړي. د مدني ټولنو ځینې غړي د نننۍ تړون لاسلیک په دې برخه کې د میرمن بيبي ګل لومړی قدم ګڼي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
څولند خبرونه. په لوګر کې د بهرنیو قواوو له پوځي اډې څخه د ایساف ټول عسکر وتلي او اډه یې افغان ملي اردو ته سپارلې ده. د پاکستان په ختیځ کې پولیسو او عیني شهیدانو ویلي دي چې یوې ډلې قهرجنو خلکو هغه دوه تنه عیسوي میړه ماینه په داسې حال کې تر وهلو ډبولو لاندې ونیول او دواړه یې ووژل چې په هغوی باندې یې تور ولګاوه چې د قرآن سپکاوی یې کړی دی. دغو خلکو وروسته هغوی د خښتو پخولو هغې کورې ته چې دغو دوو تنو کار پکې کاوه واچول او مړی یې وسوځول. د پاکستان د خیبر په شمال لویدیځه سیمه کې پرون د سه شنبې په ورځ د بمونو په دوو چاودنو کې لږ تر لږه څلور کسه وژل سوي دي. د امریکا په یوولسو شرقي ایالتونو کې د رایې اچونې مرکزونه وتړل سول. په دغو یوولسو ایالتونو کې څلور هغه ایالتونه هم شامل دي چې د سنا د مجلس د چوکیو په سر د ډیموکراتانو او جمهور غوښتونکو ترمنځ پکې سخته سیالي روانه وه. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د سه شنبې په ورځ اروپا، منځنی ختیځ، آسیا ته په سفر روان سوی دی او غواړي چې د اقتصادي همکاریو، امنیتي چارو او د پاک انرژي په اړه د دغو سیمو د ځینو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو سره خبری وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، پرون د سه شنبه په ورځ د امریکا ولس د سنا او ولسی جرګې د ایالتونو د والیانو د پاره رای ورکړې. زموږ همکار متی الله عابد د ویرجینیا په ایالت کې د رای ورکولو مرکزونو ته ورغلی او د خلکو او مسؤلینو سره یې خبرې کړي او دا رپورټ یې تیار کړی دی.
د سه شنبه په ورځ د امریکا او ولس د سنا او ولسی جرګې او د ایالتونو د والیانو د پاره د منځنۍ مودې د انتخاباتو په لړ کې رای ورکړي. د امریکا د ختیځو برخو چې پکې پایتخت واشنگټن ډی سي د نږدې سیمې میریلند او ورجینیا هم شامل دي، سهار د شپږو بجو نه تر ماښام وو بجو پورې د رای ورکولو مرکزونه پرانستي او خلکو د خپل خوښ کاندیدان ته رای ورکړي. د ورجینیا ایالت په مکتبونو کې چې خلک رای ورکول ته ورتلل، نو هر کلی د پاره به کاندیدانو استازي درولي وو او دوی به پوهول چې څنګه د خپل خوښ کاندید ته رای ورکړي. د سپرینګفیلډ د یو مرکز کارمند د امریکا غږ آشنا رادیو ته د رایو د ورکولو د عمل په اړه داسې وایي: څه وخت چې یو رای ورکوونکی د رای ورکولو مرکز ته راځي، نو موږ ورنه د شناخت لپاره یو کاغذ غواړو چې نوم یې په لیست کې شامل دی او که نه. بیا چې نوم یې شامل وي، نو هغه ته د رای ورکولو لپاره پاڼه ورکوو. هغه دغه پاڼه اخلي او د خپلې خوښې د کاندید مخې ته یې خط کش کوي. بیا د رای ثبتولو ماشین ته ورکوي چې عکس یې واخلي او رای ثبت شي. ځینې ځایونو کې د کاغذ د عکس اخیستو او ځینې ځایونو کې د ماشین د لارې د خلکو رای اخیستل کیږي او ثبتېږي. په هیڅ چا باندې هم فشار نه و چې کم کاندید ته رای ورکړي، ډیموکرات ته ورکړي او که جمهوري غوښتونکي ته. د ورجینیا ایالت په یو بله سیمه ووډ برج کې د رایو د مرکز یو مامور وایي چې د جمهوري ریاست او د سنا د منځنۍ مودې په انتخاباتو کې د خلکو په شمېر کې دومره زیات فرق نه وي. هغه وایي چې خلک په خپله خوښه د ورځې په مختلفو وختونو کې راځي او رای ورکوي. زیاتره مامورین او کارمندان چې مازیګر رخصت شي، نو هغوی بیا هغه وخت رای ورکول ته راشي. دغه مامور وایي:
And the majority each year more Hispanic is we have more every time.
د اسپانوي نژادو امریکایانو شمیر زیات دی، خو دوی نه علاوه د نورو قومونو او ملکونو خلک هم راځي او رای ورکوي. د سهار تر غرمې پورې خلک خال خال راښکاره کوي. هر چاته د رای ورکول لپاره پوره وخت وي او ښه په اطمینان د رایو مرکز ته ورځي او راوځي. هر څوک چې رای ورکړي، نو بیا یو نشان هم ورته په کمیس لګوي چې پې لیکل شوی وي ما رای ورکړه. په وډبرج سیمه کې یو هندوستاني نژاد امریکایي سیک هم رای ورکړه. هغه د امریکا غږ آشنا رادیو سره خبرو کې خپل نظر صدا سے بیان
کړ:
موږ هم د امریکا د نورو اتباعو په څیر د انتخاباتو دپاره ښه آمادګي نیولې ده او ډېر ارزښت ورکوو او غواړو چې د اوباما د پالیسیو په مقابل کې خپله رای ورکړو. دغه د امریکا د کانګرس د منځنۍ مودې د انتخاباتو زیات تاثیر به د ولسمشر اوباما په پالیسیو واوسي، ځکه چې مخالف ګوند جمهوري غوښتونکي چې دا وخت یوازې په پولیسي جرګه کې اکثریت لري، د شپږو چوکیو په ګټلو به د مشرانو په جرګه کې هم اکثریت ترلاسه کړي. د تازه سرویګانو نه هم معلومه شوي چې جمهوري غوښتونکي کاندیدان د ډیموکراتانو سره سخته مقابله کوي. جمهوري غوښتونکي د ولسمشر اوباما په خارجي او داخلي پالیسیو د یو شمېر نیمګړتیاو یادونه کوي او د خلکو پام یې ځانته راګرځولی دی. په دغه انتخاباتو کې د هر ایالت د سنا د چوکۍ خپل ارزښت دی، چې دې کې یو هم د ورجینیا ایالت د سناتور مارک وارنر چوکۍ ده. په دغه ایالت کې چې د ولسي جرګې دپاره هم د یولس چوکیو انتخاب کیږي، خو د خلکو سترګې د سنا په دغه یوې چوکۍ لګېدلې دي چې ښاغلی مارک وارنر به بیا وګټي او که د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید اټ کلپسي به ترلاسه کړي. د ورجینیا ایالت په فیرفیکس سیمه کې د افغانانو شمېر د نورو سیمو د افغانانو نه زیات دی. دلته افغانان هم خپل رایه ورکول ته راغلي او د خپلې خوښې کاندید ته یې رایه ورکړه. زیاتره افغانان په دې فکر دی چې داسې یو د مشرانو جرګه ولري چې د ولسمشر اوباما د ښو کارونو ملاتړ وکړي او د ناسموی مخه ونیسي. د رایو د شمېر نه پس به معلوم شي چې د امریکا د منځنۍ مودې انتخابات څوک ګټي، کم ګوند مخکې کیږي او آیا د ولسمشر اوباما ګوند به په مشرانو جرګه کې خپل اکثریت وساتي او که نه. خو دومره خو اوس نه معلومه شوې ده چې امریکا کې خلک د ډیموکراسۍ په اساس باور لري او هر بدلون او سمون د خپلو اکثریتي رایو د لارې راوستل غواړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
درنو اوریدونکو، د دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سامانتا پاور ان په دې وروستي وختو کې د لیو نیواس د بشری حقوقو جایزه د استرالیا د عالی محکمې په خواني قاضي مایکل کربی ته ورکړه. قاضی کربی دغه جایزه په شمالي کوریا کې د بشری حقوقو د تقویه کولو لپاره وګټله. د په شمالي کوریا کې د خپل کار لپاره چې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو په کمیسیون کې کار کاوه بشری حقوق حاصل په 2013 کال کې دغه کمیسیون جوړ شو. دا وظیفه ورته ورکړل شوله چې په شمالي کوریا کې د بشری حقوقو د وضع په باره کې په پوره تفصیل سره تحقیقات وکړي. شمالي کوریا دغه کمیسیون ته اجازه ورنکړله چې د بشری حقوقو د سرغړونو په باره کې تحقیقات وکړي، خو کربی او دوه نورو کمیشنرانو په دې باره کې بله ښه چاره ولټوله. هغه ادا وه چې دوی دې ته د لومړیتوب حق ورکړلو چې له هغو شمالي کوریایانو نه په مستقیمه توګه واوري چې د هغو ظلمونو او بې رحمیو تجربه لري چې رژیم ورباندې کړي دي. څه باندې 200 قربانیانو، عیني شاهدانو او پخوانیو چارواکو دغه کمیسیون ته شاهدي ورکړه او اتیا شاهدانو د شاهدي ورکولو په غونډه کې ګډون کړی و. لومړی شاهد چې دغه کمیسیون ته ښکاره شاهدي ورکړه نوم یې شین دونګ هیوک و، چې په هغه کم کې سیزل شوی و چې بندیان پکې وي. د ده په یاد وه چې ده یوه وکلنه جنۍ ولیدله چې ناڅاپه د تحقیق لپاره ودرول شوله. یو ساتونکي د دغه ماشوم په جب کې د خوړو یو څو دانې پیدا کړلې، نو دا یې په کوتکو تر هغې پورې ووهله چې بې هوشه شوله. دغه واړه جنۍ په بله ورځ مړه شوله. د بل کمپ یو پخوانی ساتونکی چې آن میونګ چول نومېده کمیسیون ته وویلې د کمپ ساتونکي په منظم ډول په بندیانو باندې جنسي تیری کوي. ده وویلې کله چې چارواکي له دغې پیښې نه خبر شولو چې ساتونکي په بندي باندې جنسي تیری کړی دی، نو قرباني شوی بندي یې د توقیف یو بلې خونې ته بوته او د شکنجې په ورکولو کې له اور نه کار اخیسته. وروسته بیا دغه ښځه شاقه کم ته ولیږل شوله او هلته بیا بې سیرته شوله. د قاضي کربی په مشرۍ دغه کمیسیون څرګند شواهد راټول کړل چې د بشریت په خلاف دوامداره پراخه منظم او زړه بوږنوونکی جنایت شوی دی. کمیسیون دې نتیجې ته ورسېده چې دا جنایت د دولت د لوړې سطحې د پالیسیو د تطبیق په وخت کې شوی دی. سفیر پاور وویل بلاخره دغه معلومات به د دې لپاره مهم وي چې د دغو جنایتونو چې د ویلو وړ نه دي د مرتکبینو سره حساب کتاب وشي. د دغه زړه بګنوونکو جنایي پیښو په څرګندولو سره چې د حکومت د لاسه شمالي کوریایانو سره مخامخ شوي دي، قاضي کربی د شمالي کوریا خلکو ته ستر خدمت کړی دی. ده د نړیوال عدالت په داعیه کې ستره ونډه اخیستې ده چې په نه ستړی کېدونکي توګه په بین المللي ټولنه باندې فشار راوړ چې دغه وحشیتوب او ظلم ته خاتمه ورکړي او مرتکبین یې د عدالت منګولو ته راکش کړي.
تاسو سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
قدر من اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونږ نسې چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو. د درې خبرونې محترم همکاران حاضر دي. دوی به په لنډ وخت کې تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکړي او خبرونه به محترمه نسرین محمود عزیزي تاسو ته معرفي کړي. تاسو زموږ سره اوسئ.